احمد شیبریم سلامونه د دې سات مهم خبرونه د سالنګ لویلار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر ایکسپانه ولیکل چې د لویلار د واورې د ورش توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده تر تیر ماشام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متر او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متر پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال نه ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي آریانا هوایي شرکت د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی آریانا هوایي چلن په ایکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافرونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتی شي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې لدی روسه له روسي سره په ځیر روابط قطع کړل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریټ امر وکړ په اروپا کې د امریکا پوځي قمانداني وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده ټاکل شوې ده چې نن په ایتالیا کې د 2020 کال د ژمی د اولمپیک لوبې پیل شي تمه ده چې په دې اولمپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لښومره کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخېږي انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ شپاړس لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15مه د نامي بیا او زیمبابوي په قربتو پیل شو د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوي په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري
سړی مشروبات چې تا مرض ورته اعلانات ورته کېږي د سړو مشروباتو په ځای باندې غیر مشروبات ته استفاده وکړي دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې په تېرو کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي د افغانستان په تو دوسې مو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو
کدا باندې زونه نه وای نن به زه فارغ او ما د ډاکټر په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کړم
او د خوص ځاځي میدان ته مخه
توس خپل په دلیارې روغو اول بنیادی مشکلې مون سرک سره د چې مون تاسیسي سرک جوړېدو د خپل خواخه او جوړې دویم داتې مون تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي د دې وزارت ویان شرافت زمان کورونی او رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لوی برخه زړه خلک دي شغل زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغي اخته شوی وو د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,800 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د راپورونو لمخې د حواله سړی دو سر په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیش هم زیات شوې دي. د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د شمیرو لمخې د جنوري په میاشت کې تر یو نیم سل ډیر کسان په کورونا اخته شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي یو سل او یو څلوېشت پیش ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر دوه سوه ډیر کسان په کورونا اخته شوې دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خبر شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمېدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی څخه واورو.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغیګانې زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د ګرمولو مواد اصلا هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. مونږ لرګي سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساساتونه هم شته، اساساتونه سوچي اساسات لري، استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط لازي دغه په ارتباط لري، دغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب ساس په نظر خلک باید څو کې چې په تنفسي ناروغي اخته نشي. البته یو شی ته تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څو
ډېر شان د خلکو پر دمر ته باندې لکه نور مرجو پر ارتباط لري، سروالې نور زراتو پر ارتباط لري. یو شی کړه چې خلکو ته د اسانتیاوي برابرۍ کې چې خلک مجبور نشي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرند د چارمو د بلو نور شیان استفاده وکړي. اغه نور کانات ډیر اسانه راغره د ترافیسي سیستم لپاره، لکه موږ چې کورونا وخت ته ټول ماسک استعمال د کته چې تلویزیونه وګوري د وری د چین کې پردن په کوریا کې هغه کې اکثر ته خلکو اټنام کې مات سره ګرځي د خاطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ځلونکي. دا ډیر خلاره ده په حساب او د یخو معیاتونه واقعا زیات استفاده وکړو چې په ژمي کې به موږ وطني چای او دغه نور هر رقم چای نه چشته دي، نباتي چای نه شته دي، چې دا غوړه کې استفاده وکړو چې دا ډېر بهتره ده نسبت دي چې ساړه مشروبات چې تا مرز ته اعلانات ورته کیږي. دا ساړه مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات ته استفاده وکړو. دا تنفس سیستم ورته کوي او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې اسما لري او مزمن برونشیت لري یا تبرکلوز لري یا بل شی واخه د تنفس سیستم ناروغي لري، هغه واخه باید ځان ساتي چې څو د دې سړو نه ځان ساتي. او تنفس سیستم باید ډیر حساس دی په دې شرایطو کې او ضرور دی چې ځان ساتي په خیر په خاطر باندې او چې ناروغي پیدا کیږي باید عاجل شکل باندې ډاکټر ته مراجعه.
ډاکټر صاحب صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخي د کورونا پیش زیات شوې دي. البته د پخواغوندې مرګونی نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیش ډیر زیات نشي له کورونا سره خلک باید څو کې آیا د سلسله رښتیا چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي.
بله خپله تنم دا واقعا الحمدلله صاحب پیدا کړ په افغانستان، ایران کې بل خصوص ایران کې ډیر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب نه خلک کې هم په ني کې په افته کې یو دوه افته کې موږ ناروغ اتل لرو دلته هم پیدا شوې دي. نه هلته هم به تاسو کوم کنه د دې موجود شي خو مو چې تست لرو اجل داسې وختاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان وګوري چې کورونا اوسي مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغه نه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورني محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت مخه مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پرستامول اسپرین یا افغانستان تقریبا
ډاکټر صاحب صافی لتاسو څخه مننه کوم د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتاسو سره مل دی
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماينونو او د ډیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له عمله نږدې 90 کسان مړه او 332 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد وای په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماينونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماينونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایو اتکلن خورای د ناوچاو د توکو په 14 کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځم پورز د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سر خبرو کې وویل دا پیخه هغه وخت رامنځته شو کله چې د اوسپنو یو وخصتونکو سیمه ته ورغله او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان تر شاو خورا ټول سوي و.
ماین الوتی او د خورای می یو لاس لمن زتللی او مخې جوړ شوی وو او رختون ته رسیدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکو امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د چارویو د چرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو لامل او وزن سو.
په بچا شناقدم د سواله کړه چې خپل جمله کومله مو مشه
ته حالک تقریبا لاس کالن او زمون له نږدې خپلوانو وو چې له 50 شپږ نور ماشومان سره واگان سراولو او زین لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاو دی مرمی پیدا کړی وو کله چې وختل پرې لوب وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډیر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوي دي. د طالبانو حکومت په خو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې ورستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړې او ویلې دي چې سا کال نږدې 80 سلنه قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15مه د دې ادارې په اکسپرنا خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږي رسد په ملي ډیټابیس کې یو سلو درې نوي پیښې ثبت شوي دي چې له امله یې 80 کسان له منځه تللي او 333 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي
خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماينونو او ناچاو د توکو څخه ککړې اته 50 کیلومتر سیمه پاکی کړي او چلیر ویزر او 140 ډوله ماينونه او ناچاو د مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نو موري ټینګار کړای چې له هم په دې هواد کې له 100 شپږ 0 کیلومتر څخه ډېر سیمه په ماينونو او ناچاو د مهمات ککړی پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سه‌شنبې په ورځ د دلوي په 14مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو لامل د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو اتیا سلنه جوړوي. یونما زیاته کړې چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په اقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2000 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړ اغیز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وپړنه خبر کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورن شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري. ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روانو خلو او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کېږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو ترڅو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکېلو ډلو څخه و په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا پته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوې تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل سول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بېعدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه سیده امتیاز نه ده،
حق
ده. بامیان ولایت اوسیدونکو یو لزدا کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالي سوي واقعو د لومړي سمستر له پایل سره هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم همزمان کنکور دادیم اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر ولی ما هنوز دمو صنف دوازده ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم.
د وای کز موږ پوانتونه نه وټړل سی ز سقال فارغې دم سموږ د خپلوانو او ټولګیوالو حلقانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې سقال څلورم کال دی او له پوانتونه فارغې کی خو موږ هغه سه دولسم پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناک ده. دې حالت پر ما او نورو انجنونو ډیر اغیز کړی او ژور خفقان سره مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسې سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د څوارلس او پنځم لمریز کال د اسد په پنځلسمه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د څوارلس او پنځم کال د قوس په پنځمه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د څوارلس او څلورم کال د سنبلې په پنځلسمه پایل او د څوارلس او پنځم کال د جدي په پنځم پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي که په دیني برخه کې وي که په عصري برخه کې وي د هیواد په پرمختګ کې د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په لمنځولو کې په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډلري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجنونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجنونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې. خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت هغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجنونو طبي انسټیټیوټونو کې هم لزده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیک او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغیزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 80 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اوړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او لګانو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل:
اوس خپل په دلیارې روغلي اول بنیادي مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ ته اساسي سرک جوړېدو د خدای په خوا جوړ شي. دویم دا چې داتې موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډې چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخده ته رسوو یا ملکي شبخانی ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څو. دا د تلیفانو ستونزه موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو. دا هغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د موږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوي ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوي او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شو ته کوه. نور دا حالات وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د زاز میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکی سین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسا چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیور شي و تا پوت شي، یا داسې وریا هغه پوت شي چې اپلای نه شي. زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي. د مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف به خي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خواننده داسې په سرازي رازي رازي ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زاز میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیا او ته لاسرسی نه لري، او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کېږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سوه ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سوه بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخکې هیڅ ډول خبرتیا نه دا ورکړل شوی او وسته په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلې. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولي. مدني فعال او دنجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمنځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کې دی چې شعر هم وای، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خوندځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې دغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډي کاری اوسېدونکی، دنده مې خوونکی دی، خوونکی هم فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم خوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، اشپان د لیسې په نامه، په همهغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او هغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 40 کاله جنگونه او په کې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه په 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې دی مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري، خودل تا خبر اصلا بلد چې شیر شاعری کده مسلک نه واره او مینه تا او شوق تا نبیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي، یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه خمې سال زر په ډیر کمه چې موږ عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضی سره به اړخ ونه لګي، زه دا منمه چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال را پا دیخوا می ده چه ما تا گوده شاعری کرده او کوله می ده که چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حیوات کی نو اما غلطا ده وطن لریوال او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا نو اما اترازه لگ شروع وکره.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب. نور خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی، زه به تاسو ته وایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه. زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکمه. ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترگو کی کتاب کتاب خبری وینم، کل تری درد لیکمه، کل تری گیله لیکمه، در درد سندره می در خوک زره لپرهر راوزی، در درد سندره می در خوک زره لپرهر راوزی، زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکمه، دلتا نورمه رازی دا کور کندر کندر ده خلو، دلتا نورمه رازی دا کور کندر کندر ده خلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه. کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه به ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتي. ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه.
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لای وړاندې کوم. ډیر لا یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او وروسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
دا خو اکثر مرکې ته فکری واقعیت کې ما غوې بټول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو. خو خپل وخت کې زما ماشوم ما نمې شوړې کوله چې دغه یو څه زراون غاړم یو قالب کې او هغه نه شوې شیر جوړ کړم. او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو څه نیمګړې بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کپات څه برانه ګډوډ شو مترتو پوری جما عمر رضیات شو او بیا په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ.
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 یا کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت
1315 کال کې بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړ. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای. یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لگ لگ حالات را سمیده بیا ما در این عرص قلم تلاس که بیا می شروع کردی کلو
ات سومره شیرون هم لیکلی دی که دی کتاب حساب بنده شمار ارتا وکو یعنی چو مجموعی که گی یو کتاب مو چاپ کرده چو نور مجموعی تیار لره که یه نلره نور اموغم را او چه پا دا لمره مجموعه که مو چاپ شول
منو نتا کل سب شعری خو کتا سی خپلا سی فکر رو دی دی تینزار یا کارنا را پا دی خواتا شعری نو دیر شیرون بایی حتمان او دا چې دایو مجموعه ما چاپ کرا هم د نوري سه پمراستا شاید دا خبره مخ کې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشاله يم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم یې.
او نوری مو چه یاد که دا تاس سرت سه مناسبت لری اولی ستاسو شیر چاپ ده شیرون و طولگا چاپ کرا
تکل سب دیر از جات مانانا نوری سب نوم مراتا واخستو نوری سب خو کزه اوی اما چه دیما هر چه ده نوشاد چه غلوب نیم نیی کلی نوری سب اصلا پو خوانزی که دیما شاگرد پاتشه و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد وو او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوي کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي
ډیر زیات مننه تکلف خو او دا چې کله موږ په دوا کې کال کې د ننګرهار کې د شهزاده کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبی ناستې به کولې یو نیم کره کتنې به کولې سره او په باغ غونډو کې به برخه سره اخستلې بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یو مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی د موږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نورم رنگین کو او وای زلو بله
او او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړئ له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو ته به په دې باندې کې چې تاسو یما چې لا شاد دروغ نه وي دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنره نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنه وره تکل سره د خوځې امکان لري د خوځې امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري نه بیا اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعري نه بیا اندازې ډیر خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سرتا جون دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم دوه نمای او واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي دی راته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای فکر ته ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه او حتمان به یې ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغه خواته بیا اعلان دی د شاعرانو سره د ما مینه ده امکان لري او تاسو را د ما په شعر کې هم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دنه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پر وتاي البته نورې پښتنې همشته خغلې کړې د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل څه بو ولنا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه د مختم په دې کې دی ورې کوم را سره خوښ شي دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به در واورم
میرا بنی اوکے
غزل داسه دے تکل سے وے کہ کلا جامونا ماتوی کلا پیالی ماتوی کلا جامونا ماتوی کلا پیالی ماتوی دالے ونے والے نندکی پیمانی ماتوی ترسو چی ورنکری خیرات دلا جواب حسن ترسو چی ورنکری خیرات دلا جواب حسن کلی کی گردی ملن ندی دروازے ماتوی کما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا کافر سترګې د پما باندې تو دې ماته وي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر د شلو په شربت باندې روژې ماته وي راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه د مخ جلوی دي تورتمونه تورشتې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده کړیدلې چې دستور د زمانه ماته وي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوئ.
نو تکل صاحب ډیره زیاته مننه عجیبا پښتنه را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پرته و د مرکز نه. البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیرې وي او تقریبا د علمي کچه هم د موږ کمزوري وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته خپل جامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصب سره وویم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې راسره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه او غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې غره نه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایه وي که رښتیا ووي سره.
کړیدلای صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده په حساب باندې نشم کولای دا نورې ټولګي چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودان بیا به تر ایمانه نه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه مشوره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګي دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګي ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډیره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپل خپلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې اوس اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مزده شعر او شاعري دی اردو او د دری دواره مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته ویم دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
خپل کور دیوالو نه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالو نه ما کړل په عشق لا سونا جوړو خپل کور دیوالو نه جوړو خپل کور دیوالو نه څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه دلته څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه خپل کوت
تو د قسمت ستوري ترشلي مخ پخپل مټو جوړو درې محلونا مخ پخپل کو تو د قسمت ستوري ترشلي مخ پخپل مټو جوړو درې محلونا مکرلی په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا جوړو د خپل کور دیوالونا ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پو چانو نچا ولی نخترونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پو چانو نچا ولی نخترونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرلی په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه